په پښتونخوا کې د ماسپښین یوه بجه شوې ده. د شاهین بنیریم او تاسو ته به دغه دویمه خبري ګړۍ کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې وړاندې راپورونو تبصرې لرو او زموږ اولیزه خپرونه جمهوریت به هم اورئ. خو لومړی د ملیحه میرزاده نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټ اپ ته. پاکستان د تورخم کړکې چواری لپاره لوړپوړو افغان چارواکو ته اسلام آباد ته د ورتګ بلنه ورکړې. په تورخم کې نن په 15 ورځ هم ګرځبندیز دی او د امریکا استخباراتي ادارې مشر خبرداري ورکړې چې اسلامي دولت وسلواله ډله خپل کسان په غربي هیوادونو کې بریدونو ته د برابرولو هڅه کوي. تفصیل: دا پاکستان وزیر اعظم بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای دا افغانستان بهرنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر ته اسلام آباد ته د ورتګ بلنه ورکړي. تیر ورځ قومي اسمبلی ته د هیواد بهرنو چارو تګلارې په اړه په وینا کې عزیز ویل افغان چارواکو ته پر تورخم کړکیچ ته خبرو لپاره بلنه ورکړي. دوی ویل اسلام آباد کابل ته لوړاندې اطلاع ورکړې وه چې پر تورخم دروازه جوړوي. سرتاج عزیز ویل څو ورځې مخکې پاکستاني او امنیتي ځواکونو په تورخم کې په خپله دفاع کې ډزې کړې وې. کابل د سرتاج عزیز تازه څرګندونو او د هغه هیواد لوړپوړو چارواکو ته د بلنې په اړه لاس نه دی ویلي. د کابلی سیمې خیبر امنیتی چارواکي وای په تورخم کې ګرځبندیز دی او تک راتک په 15 ورځ هم بندې. امنیتی چارواکو ننصار مشال ریډیو ته ویل په اسلام آباد او تورخم کې د پاکستان او افغان چارواکو تر لیدو وروسته اوربند برقراره دی خو لار تړل شوې ده. د سیمې اوسیدونکي وای ژوند یې لا هم عادي حالت ته نه دی ستون شوی او په تورخم کې کاروبارونه او سرکاري دفترونه تړلي دي. دوی زیاتوي د تورخم دواړو خواو ته ګڼ مال وړونکي ګاډي ولاړ دي. سو ورځې مخکې په تورخم کې د پاکستان لخوا د دروازې جوړولو په سر کړکیچ پیدا شو او د پاکستاني او افغان امنیتي سرتیرو ترمنځ نښتې وشوې چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله واوخته. تیر ماښام په پېښور کې د پولیسو په یو چیک پوسټ په وسلوال برید کې یو پولیس والا وژل شوی او درې نور زخمیان دي. په سیمه کې پولیسو نن مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ماښام د روژه ماتي په وخت د خزانې تاڼې په حدودو کې په لنډې سړک د پولیسو په یو چیک پوسټ ته خښ کړل شوی بم چاودنه وشوه. د لیډی ریډینګ هسپتال ویان ذوالفقار علي بابا خیل مشال ریډیو ته ویل
دې کې موږ سره یو چې کوم دنو هغه ریسیو بیډ و چی او درې چې کوم دنو دا پکې جو بلو هغه چې کوم دنو دا هغوی طبیعت سټیبل څلور واړه پولیس والو.
دا تحریک طالبان پاکستان ویاد محمد خراسانی د حمله ذمہواری قبول کړې ده. د شمالي وزیرستان د اغیزمنو شو کمیټې مشر نثار علي خان وای خپل کلو ته ستنی شوی یو شمیر کورنۍ بیا بنو ته ورغلی دي. نوموړي تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل له وزیرستانه بنو ته د کډوالو ستنېدو لامل دا دی چې انتظامی ورته په خپلو سیمو کې هیڅ اسانتیاوي نه دي برابرې کړې.
دا وایي هغه خلک چې کورونه وران دي وزیرستان ته ترتګ وروسته بنو ته واپس راغلي دي، ځکه چې د چا چې کور وران دی د اوسېدو لپاره یې نه د خیمو بندوبست شوی، هلته نه د بجلۍ انتظام شته، نه د صفا اوبو او نه د صحت یا روغتیا انتظام شته. هغه شپږ میاشتنی مراعات چې حکومت اعلان کړي ول لکه راشن یا خواړه او 2000 روپۍ هغه یې نه دي ورکړي، ورسره هیڅ قسم مرستې نه کیږي.
په بنو کې میش کډوال وای هلته هم ورسره هسې مرستې نه کیږي لکه ژمنې چې شوې وي. په کبالي سیمو کې د ناورینونو پر وړاندې د مبارزې اداره وای دا منی چې ستنیدونکي کډوال به ابتدا کې له مشکلاتو سره مخامخ وي خو پوره هڅه کوي چې ټولې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د افغانستان دفاع وزارت وای د پوځ فعالیت لپاره باید د هوایی ځواک ټول صنفونه فعال شي. د وزارت وایان جنرال دولت وزیری بیگا مشال ریډیو ته ویل اوس مهال د هوایی ځواک ځینې برخې په محدود ډول فعال دي. د ویل همدا لامل دی چې زیات مرستو ته اړتیا لري. هلته د روسي انټرفاکس خبري اژانس تیره ورځ ویل د افغانستان بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی ماسکو ته یو لیک استولی چې پکې د هغه هیواد له ملي امنیت چورانا د هلیکاپټرو وسلو او پرزو غوښتنه شوې. وزیری د دې لیک په اړه تبصره نه ده کړې او ماسکو یې هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکایي استخباراتي ادارې مشر جان برینن خبرداري ورکړې چې اسلامي دولت وسلواله ډله هڅه کوي خپل کسان په غربي هیوادونو کې بریدونو ته برابر کړي. نوموړي تېر ورځ د امریکا سینیټ استخباراتو کمیټې ته وویل د داعش وسلوالو شمیر د القاعدې له غړو زیات دی. دوی ویل داعش ښایي د کډوالو په بڼه یا په قانوني اسنادو غربي هیوادونو ته خپل کسان واستوي چې هلته بریدونه وکړي. دوی ویل دې ډلې په عراق او شام کې سخت ګزارونه لیدلي، خو لا هم د نړۍ په یو شمیر برخو کې د بریدونو کولو وړتیا لري. برینن دا معلومات په داسې وخت ورکړي چې څو ورځې مخکې د عمر متین په نوم یو کس په فلوریډا کې په یو کلب کې ډزې وکړې او نه څلوېښت کسان یې وژل. دوی ویل تر اوسه داسې اسناد نه لري چې اثبات کړي چې متین له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره اړیکې لرلې. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي د هیواد دننه او بهر باید د ترهګرۍ مخه ونیول شي. نوموړي تېر ماښام په اورلانډو کې د کلب په ډزو کې لږغورل شو او د وژل شو له خپلوانو سره تر لیدو وروسته ویل امریکایي سیاست د ځینو بې نظمه او ګډو وډو کسانو لپاره دا ډېره اسانه کړې چې قوي وسلې واخلي. د روانې میاشتې پر یو لسمه د فلوریډا ریاست اورلانډو په کلب کې د عمر متین په نوم د وسلوال په ډزو کې نهه څلوېښت کسان وژل شوي وو. متین د ډله ییزې وژنې پر مهال له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د وفادارۍ دعوه کړې وه. په برید کې نیمه خودکاره ټوپک استعمال شو چې تر دې وروسته یو ځل بیا په امریکا کې د وسلو اخستو او ګرځولو قانون سختولو غږ وشو. اوباما وویل د کانګرس غړي باید له موقع ګټه واخلي او پر وسلو د محدودیت قانون منظور کړي. د برېټانیا پارلمان او لیبر ګوند یو غړي په برید کې تر ټپي کېدو وروسته مړه شوې. یو څلوېښت کلنه جو کاکس تېره ورځ د غربي یورکشر له لیډس ښار سره نږدې وویشتل شوه او بیا په چاکو ووهل شوه. په برید کې یو اوه اویا کلن کس هم سرسري ژوبل شو. پولیس وایي تر پیښې وروسته یو دوه پنځوس کلن مشکوک کس نیولې او دا چې له حملې سره په تړاو د بل چا په لټون نه دي. دا او تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرنسو بیا او د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل څلور روپۍ نوي پیسې اخیستل کیږي او په یو سل پنځه روپۍ دیرش پیسې خرڅول کیږي. یو پونډ په یو سل نهه څلوېښت روپۍ او په یو سل نهه څلوېښت روپۍ اویا پیسې. یو یورو په یو سل اتلس روپۍ او په یو سل اتلس روپۍ پنځوس پیسې. د سعودي عرب ریال په ویش روپۍ اویا پیسې او په ویش روپۍ نوي پیسې. د متحده عرب امارات درهم په اتویش روپۍ څلوېښت پیسې او په اتویش روپۍ شپېته پیسې. او یو افغاني یو روپی پنځوس پیسې او په یو روپی دو پنځوس پیسې. او دوه سوه نوي ایراني ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او دوه سوه دوه نوي ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات څلوېښت او کم نه کم وویش، بنو کې دوه څلوېښت او شپږیش او کوټه کې به زیات نه زیات څلور دېرش او کم نه کم دولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم اورید. تاسو زمونږ خبرونې د ریډیو سرسره په مشال ریډیو ډاټ کام هم اورید. د تورخم لاره په پنځم ورځ هم تړلې پرته ده. د دې له کبله یوې خوا ته د شیانو بیې لوړې شوې پاکستان وایي د افغانستان سولې بهیر ته ژمن دي. خوشنون کې بیا وایي د تورخم کړکیچ ښایي دومره نوې زن دومره نوې اوږد شوې.
زه فکر کوم چې ډېر په اسانه باندې دومره انتظار نه و پکار.
د شمالي وزیرستان ځینې کډوال سیمو ته تر ستنېدو وروسته بیا بنو ته تللي، خو نور وایي زر د خپلو کلو ته ستانه کړل شي.
شمالي وزیرستان خلک دا مطالبه کوي چې له هزار خاندان نه زیات روزانه خلک ډالېږي، ځکه چې موږ دلته ډېر سختن شوي.
زموږ ونیزه خپرونه جمهوریت به هم اورئ تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډومبه موضوع ته د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي د افغانستان بهرنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ته اسلام آباد ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. نوموړي تېره ورځ قومي اسمبلی ته د بهرنیو چارو تګلارې په اړه د معلوماتو ورکولو په وخت وویل هیواد یې له وړاندې افغانستان ته په تورخم د ور جوړولو اطلاع ورکړې وه، خو کابل دا خبره رد کړې ده. له اسلام آباده رفعت انجم نور حال راکوي.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه عمر مشیر ستاج عزیز وای چې د افغانستان د قومي سلامتي مشیر حنیف اتمر او د خارجه او چارو وزیر ته د اوسنی معاملاتو د هوارولو لپاره د پاکستان د دوري بلنه ورکړې ده. د زیارت پرس قومي سملې کې پالیسی بیان ورکولو په وخت ستاج عزیز وینا وا چې پاکستان افغانستان ته په ترخم د ګیټ جوړولو لپاره د مخکنه اطلاع ورکړې وه. دوی وایي چې پاکستان د ګیټ جوړولو لپاره پوره زم دی او پاکستان نه د یو خپل منځي معاهدې او نه د نړیوال معاهدې خلاف ورزي کړې ده. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه عمر مشیر وینا چې د پولو د انتظام طریقې کار د دواړو ملکونو لپاره ضروری ده، ځکه چې دې سره به د سمګلنګ او ترهګرۍ مخنیوی کیږي. قومي سملې ته د سرتاج عزیز وینا وه چې افغانستان لخوا تاثر ورکولو کوشش کیږي چې آیا پاکستان د خپل منځي معاهدو خلاف ورزي کړې ده، خو په تېرو دوو کالو کې دواړو ملکونو په دې اتفاق کړی وو چې په تورخم به ګیټ جوړول کیږي. سرتاج عزیز خپله وینا کې زیاته کړې چې پاکستان خپل دفاع کې ډزې کړې دي او د افغانستان لخوا په ډزو کې یو پوځي وژل شوی دی. دوی وویل چې یو سل او اتیا کورنۍ هم محفوظ علاقو ته لېږل شوي وي. چې پاکستان افغانستان سره ښه تعلقات غواړي. ډیلر کې د بهرنیو چارو کارپوه رستم شاه مومند وایي چې د افغانستان اعلی چارواکو ته د دې مسلې حل لپاره د پاکستان بلنه ورکول ښه خبره ده، خو که دا مخکې شوی وي نو نن به مسله نوره نه زیاتېده.
دا خو ډېر ښه خبر دی، زه خو دې ته ډېر په نظر ګورم. باید چې هغه راشي یا دوی لاړ شي، هغه راشي او بل سره کښېني او دې خبرې مستقل حل راوباسي. داسې دومره ګرانه خبره نه ده. دا زه فکر کوم چې ډېر په اسانه باندې دې حل راوختلی شي. په دې کې دومره انتظار نه و پکار.
په تورخم د سرحدي انتظام تر لاندې ګیټ جوړولو په اړه د دواړو ملکونو ترمنځ شخړه رامخته شوې وه چې د سر د حل لپاره د دواړو ملکونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د قبایلي سیمې خیبر امنیتي چارواکي وایي په تورخم کې ګرزبندیز دی او تګ راتګ په پنځمه ورځ هم بند دی. امنیتي چارواکو نن سهار مشال لیډو ته ویلي دي په اسلام آباد او تورخم کې د پاکستان او افغان چارواکو تر لیدو وروسته اوربند برقرار دی، خو دواړو خواو ته ګڼ مالوړونکي ګاډي ولاړ دي. فرحت شینواری راپور راکړي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د ګیټ لګولو په سر د راپورته شوې لانجې له امله نن په پنځمه ورځ هم په تورخم کې کرفیو ده او دغه پوله د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. په اسلام آباد او تورخم کې د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ د کتو وروستو د تیرو دوو ورځو راهیسې دواړو خواوو ځواکونو ترمنځ جګړه ودرېدلې ده، خو د تورخم دواړو غاړو ته ژوند عادي حالت ته نه دی راغلی. په تورخم کې کاروباري مرکزونه او سرکاري دفترونه لا هم بند دي او په سرکونو باندې د مالونو ډک گاډي ولاړ دي او ډرایوران افغانستان ته د اوړېدو په انتظار دي. په تورخم پوله د ډزبندۍ نه پس خلک خوشاله دي او وایي هیله مند دي چې دغه شخړه به اوس د خبرو اترو له لارې هواره شي. د تېر اتوار په ورځ په تورخم پوله پاکستاني چارواکو یو ګیټ لګولو چې افغان ځواکونو مخالفت وکړ او په نتیجه کې وسلواله جګړه رامنځته شوه او یو بل ته ځاني او مالی زیانونه واړول. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې په تورخم کې د ګیټ لګولو تعمیراتي کار ته دوام ورکړی. دوی دا د رسک پلوي چې دغه ګیټ د پولې دې غاړې ته د صفري نقطې نه په 30 متره فاصله کې دننه په خپل حد کې لګوي چې د غیر قانوني خلکو تګ راتګ بند کړي او د وسلوالو مخه پرې ونیسي. خو بیا د دې په جواب کې په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال ورته د افغان حکومت تحفظات وړاندې کړي دي او د دغه شخړې د حل لپاره د خبرو اترو له لارې هڅې روانې دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
لکه څنګه چې په راپور کې اورېدو، په تورخم دروازه باندې تګ راتګ ودرېدل دي. له یو اټکل سره سم کله چې بندیز نه وي نو هر ورځ په زرګونو خلک په تورخم تګ راتګ کوي. د تورخم ور په داسې حال ترل شوی دی چې روژه ده او خلک د اختر په انتظار دي. دواړو خواو ته اوسېدونکي خلک وایي دې حالت ژوند اغېزمن کړی دی. نجیب عامر د دواړو خواو خلکو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې جوړ کړی.
بریالی احمد زید د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي د لارې تړل کېدو خلکو ته ستونزې پیدا کړې، ځکه چې د توکیو بیې ورسره لوړې شوې دي. د نوموړي په وینا ټول هغه توکي چې بل پاکستان راتلل او اوس نه راځي بیې لوړې شوې دي.
مشکل دینا ډیر خو هوست تغیرات پکې راغلی ده. نو اول د څو ورځې ملارې تړلې د ننم ز خپل مارکیټ ته سننه او تم ترکاری مارکیټ ته قیمتي زکړه ډیره او الاره د څو ورځې بند پاکستان له خوانه مواد نه راځي. نو قیمتو کې ډېر وس تغیرات راغلی. په افغانستان کې 80% مواد له پاکستان راځي، ول له وړو نه نیولې تر چای او بوره، غوړي، ترکاری، میوه، زخت ډیر شایان له پاکستان راځي که په دې سیستم باندې رواني خو نور هم چتیږي او ورځ په ورځ نرخونه نور هم لوړیږي جګیږي.
بریالی احمد زیوای کده تورخم پوله پرانیستی وی ګټه د دواړو غاړو خلکو ته رسیږي او په همدې توګه تاوان هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ او د مالونو د لیږدولو لپاره که څه هم د نواپاس او غلام خان په څیر نورې لارې هم شته، خو تورخم د تګ راتګ او د سوداګرۍ لپاره تر ټولو مهمه او اساسي لاره ده او د خلکو ژوند ورپورې تړلې ده. د خیبر ایجنسۍ یو اوسیدونکي امید افریدي مشال لړیو ته وویل د دوی په سیمه کې ترکاري او میوه ارزانه شوې ځکه چې پوله بنده ده او سوداګري افغانستان ته نشي اړولې، نو د ورستېدو له ویرې یې په خیبریانو په ارزانه خرڅوي. خو بل پلو د پولې تړل کېدو د خیبر ایجنسۍ د عامو خلکو ژوند ډېر اغېزمن کړی دی ځکه چې د تورخم بازار د دوی لپاره د ګټې یوه مهمه وسیله ده.
ډېر لوی تصویر دی، مونږ د افغانستان د خلکو سره ډېر غټ کاروبار دی، بلکې په افغانستان کښې هم دی، بلکې د خلک ټول د افغانستان د پولې دخوا یو خلک دي، هغوی دلته څومره مارکیټ چې دی هغه سره څومره ګودومونه دي، په هغه کښې پسې زرینو په تعداد کښې مزدوران دي چې هغه روزانه دومره روپۍ په کښې پیدا وي چې هغه په ویلوي کور کښې چې په مونو پخه کړي، نو هغه هم چوټي وي، یا ګودومونه کار هم بند وي، یا په ځینه کوم سامانونه راځي، بیا هغه ګنډو ولې دي پېښور له هغه سامانونه وړي را وړي، همدغه سن پې نورې دوکاندارې ګورونه کورو ګورونه دي، نو ټول د ژوند باندې سره اغېز دلته بلورونه داسې خړ پروت دي پیکا پروت دي، ځکه کومې ورځې نه چې دغه بند شوي وو تنه دلې په بازار کښې چې څه د پاتې دی او هغه نوي پسه ده بازار د بېخونده شوی دی پیکه شوی دی.
د جلال آباد اوسیدونکي ډیری وخت په کلدارو سودا اخلي او خرڅوي. د دره نور ولسوالۍ یو اوسیدونکي صابر دردمل راته وویل خلک ځکه دا کار کوي چې سودا ورته ارزانه پرېوځي، خو په وینا یې د تورخم له پیښې وروسته خلک هوډ لري چې نوره به پاکستانی کرنسي نه استعمالوي. ده هم دا ومنله چې د پولې تړل کېدو د توکیو بیې لوړې کړې دي.
لکه د دو درې ورځو په پرتله چې درته ویم چې نرخونه لږ هغه شي وجب شي و طبعاً لکه هغه مواد چې د پاکستان نه راته او دلته ډېر په قیمته په بیه باندې خرڅېده او لکه مطلب طبعاً نرخونه لږ زیات شوي وو او نرخونو باندې تاثیر یې کړی وو.
بل لوري ته په پېښور کې په لکونو افغانان ژوند کوي، د پولې تړل کېدو دوی هم پریشانه کړي دي. په پېښور کې میشت افغان خبریال عبدالحق عمری چې د طلوع تلویزیون لپاره کار کوي وایي د لارې د تړل کېدو له وجې دواړو غاړو ته خلک بند پاتې دي. د وړاندې وویل
دغه چې کله دا د تورخم لاره چې کله تړل شوې ده افغان کډوالو واضح خبره دی که دوی مشکلات سره مخ دي، که داسې که چېرې دغه لاره بنده شي او دوی لکه کوم افغان کډوال چې هلته کارتونه لري دوی ته اجازه ور نه کړل شي، نو دا به دوی داسې شي لکه بندیانو په شکل باندې. نو او بل دا چې زیات شمېر افغانان چې دي هغه هلته تجارت کوي، لکه تګ راتګ یې زیات په تجارت باندې دی، هغه هم په ټپه باندې ولاړ دی. که دوی ته د دې نه وروسته مونږ زمونږ راپورونه همدا دي چې که چېرې دغه لاره پرانست
که څه هم پاکستان د قانوني تګ راتګ په موخه د تورخم پر پوله یوه دروازه جوړول غواړي او وایي یوازې اسناد لرونکي خلک به د پولې دواړو غاړو ته تګ راتګ کوي، خو د پولې دواړو غاړو ته پراته خلک په دې کار خوشحاله نه دي او وایي د دوی ژوند په یو بل پورې تړلې او ترمنځ یې پولې تړل دوی د یو ناورین په لوري بیایي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
پاکستان وایي د افغانستان په مشرۍ د هیواد د سولې بهیر ته ژمن دی. د بارنو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تېره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي د سولې د هرې هڅې هرکلی کوي، خو آیا په تورخم کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ د سولې بهیر بیا پیلولو هڅې لا پیچلې کړي دي که نه؟ دا دواړه بیل موضوعات دي. رابعه اکرم خان په دغه اړه باندې نور معلومات راکړي.
پاکستان وایي چې د افغانستان په مشرۍ د افغانستان سولې عمل لپاره پوره زم دی. د پاکستان په بهرنیو چارو وزارت کې اونیزي خبري غونډې ته د یاد دفتر ویان نفیس زکریا د یو سوال په جواب کې وینا وه چې پاکستان په افغانستان کې د سولې عمل په اړه د خبرو اترو عمل لپاره د هر کوشش هرکلی کوي.
موږ د افغانستان په مشرۍ د افغانستان سولې عمل لپاره پوره زم یو او د یو سهولتکار په توګه موږ د څلورو هیوادونو د ډلې برخه یو. په دې تېرو ورځو کې د امریکې د یو پلاوي د دورې په موخه د دې ډلې غړي هیوادونو په افغانستان کې د امن او مصلحت لپاره د اعظم اظهار کړی دی. دې څلور اړخیز ډلې ته د پاکستان، افغانستان، امریکي او چین حمایت حاصل دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له خوا دا خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د دوه ملکونو ترمنځ د تورخم پر پولې د چهارشنبه پورې کړکیچ روان وو. د افغانستان سولې عمل لپاره کوښښونو په اړه د افغان امور کارپوه طاهر خان وایي چې د سولې عمل د مخکې نه د مشکلاتو ښکار دی، خو اوس پکار ده که دا عمل مخ په وړاندې بوتلل وي نو چې موجوده مسله هواره شي.
د دې مسلو توجه نشوا نه د دواړو هیوادونو لخوا نه د نورو هیوادونو لخوا، نو ګمان نه کوم چې هغه د سولې پروسې ته ورچا توجه پاتې شي. اولنۍ مسله اوس په دې وخت کې د پاکستان او افغانستان د پوره دا مسله ځکه چې دا ډېره زیاته پیچیده او مشکل ځکه ده چې پاکستان خپل نظر لري په دې باندې چې دا پوره ده او په دې کې څه بدلون نشته. دوی د پاکستان دا وایي چې ورته اختیار دی، افغانستان دا تر اوسه پورې لانجه ګڼي، دا یو مسله ګڼي، هغه دا سرحد نه مني. نو په دې حالت کې خو بیا ګمان نه کوم چې د بلې مسلې به دومره اهمیت ورزخ پاتې.
یاد دی چې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ خبرو اترو لپاره د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین څلور اړخیز مفاهمتي ډله جوړه شوې وه چې 15 غونډې شوې دي. خو تیره میاشت طالبانو مشر مولا اختر منصور په بلوچستان کې په یو ډرون برید کې بجنې ورسو د خبرو اترو د عمل یو وار بیا د مشکلاتو ښکار شوې دي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا تو اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا، اسکولوں نے نبوت بنگلے جوڑی شی ودی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دہشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو سنځو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن د یو سات خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي راز غرما پر یوانی مبجا په تکراری بانه په مشال رادیو او ویپانی اوریدلای.
د شمالي وزستان کډوال چې خپل کلو ته ستانه شوی او ځینې هغه چې په بنو نور سیمو کې پراته دي وایي د حکومت ورسره هغه مرسته نه ده کړې چې په کار او دی وایي ورسره کړې ژمنې هم نه دي پوره شوي. دوی زه د کړه د خپل کلو کې د سانتیاو د نشټوالي لقبلې یو شمیر کورنۍ بیرته بنو ته ورغلې دي. په دغه اړه نور تفصیل ملیحا امیرزاده راکی.
د وزیرستان متاثرینو کمیټې مشر نثار علی خان د شمالي وزیرستان کډوالو ستونزو په اړه وایي یو شمیر هغه خلک چې کورونو ته لیږل شوی وو د سهولتونو د نشوالي له امله واپس بنو ته تللې دي.
د چا کورونه چې وران دي د هغه خلک یې واپسي دی او اوکړه و دلته کې بنو ته واپس شول ځکه چې هغه چې کور وران دي د هغه د پندین لپاره نه څه د ټینټ تنظیم شته هلته کې او نه څه د بجلی تنظیم شته او هغه د لپاره د صفا د اوبو د څه تنظیم شته نو ورته څه د هیلت هلته کې څه تنظیم شته هغه کوم مراحت څنګه د شپږ میاشتې حکومت اعلان کړی وي هغه د شپږ میاشتې راشن شو 2000 روپۍ بچوي هغه یا نور مراحت کوم سره کړی حکومت هغه سره هیڅ قسم مرسته نه کوي صرف دومره کوي چې د خلک لاړ شي او هغه هلته پاوګړه اړنګ کور کې پوران کور کې کلی کې هغه کار واچوي چې کوم خلک چې متاثرین دي په بنو کې نو هغه هم د بلا ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې حکومت صرف د غزه میاشتنې چې کومې د وړه دي او د وړي دي هغه مرسته ورسره کوي نور ورسره
د نوموړي په خبره خلک په خپل سر له کورونو جوړولو هم یریږي ځکه چې سروې لا نه ده شوې او اندېښنه لري دا نه چې وروسته ورته حکومت پیسې ورنکړي. دی وایي د اس ام اس په ذریعه په ترلاسه کېدونکو مالی مرستو کې هم دغه کډوال له مشکلاتو سره مخامخ دي. په سیمه کې یو خبریال قدیر داوړ وایي که څه هم د کډوالو واپسي تر مخکې تیزه شوې ده او هیله ده چې د کال اخیره پورې د کډوالو واپسي مکمل شي، خو دا ضروري ده چې د دوی ستونزو ته هم پام وشي.
واپسی روانه ده هغه کې تیزی راغلی ده هغه باندې خلک خوشحاله هم دي. اوس تقریبا دا خاندان 350 پورې رسیدلی دي. په بل طرف ته شمالي وزیرستان خلک دا مطالبه کوي چې په کار راځي د 1000 خاندان نه زیات روزانه خلک دالیږي ځکه چې موږ دلته ډېر سخت هم شوي او دلته بنو کې او خاص نور خاص علاقو کې زموږ چې کوم هغه وخت لري دا هغه ډېره مشکله شوې ده خصوصا د ګرمۍ د لاسه او د روزي د لاسه. دلته کې بجلی هم نشته، دلته کې اوبه هم ځنه خلکو ته نه ملوېږي، بیا خصوصا هغه خلک چې کوم ټینټونو کې پراته دي هغه یو خو بل خدي او کوم خلک چې شمالي وزیرستان ته
شوی دی حالت کې د بجلی مسله تر اوسه پرېښتا پولیټیکل انتظامیا دا وایي چې مونږ چې کومه پیسې ورکړې وي ټوټې سکول هغه کار نه کړي.
قدیر داوډ وایي پسیما کې تعلیمي ادارې بند دي او په کورونو کې د اوبو کوی هم اوچ پراته دي. خود پوس له واټر سپلای سکیم نه داوه خلص ضرورت پوره کوي. بل خو په قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای یو چارواکي عمران وزیر وایي که څه هم دغه کډوالو ته په سر کې ضرور مشکلات وي خو دوی هر ممکن کوشش کوي چې دوی ته سهولتونه ورکړل شي.
د دومره وخت پس خپل علاقې ته خپل وطن ته واپس شو نو مشکلات خو لږ ډېر خامخا دي صحیح او سره حکومت چې څومره ادارې دي د هغې کوشش دا دی چې هغه دوی ته ښه ښه سهولت ورکړو که د مخکې چې کوم د پریپریشن کوم فیسلټیز دي ته وي هغې نه اوس سیوا دي ورته څو پورې دغه آبادکاري نه شوي نو دوی ته به لږ ډېر مسایل وي. سروې کړې ده مونږه چې چا ته څو ټایم ضرورت وي ډیفینیټلي حکومت ته ورکوي څو ټایم به خالي ده 25,000 روپو د ایچ بي ایل ایس ای ایم کارډ دوی ته ملاویږي د زون په سیم باندې دې ته 10,000 روپے هر یو کورنۍ ته د زون په سیم باندې ترو اس ایم ایس وی هغه دې ته مونږه ټرانسپورټیشن چارجز ورکو چې نمبر کې چې کوم وا فور بم ورکولو لانچ بم ورکولو ډینر بم ورکولو.
د عمران وزیر په خبره د کډوالو د ستونزو لپاره د شکایت ډیسک هم موجود دی چې د سم مسلې په صورت کې ترې کډوال ګټه پورته کولی شي. د نوموړي په خبره دا وخت له دوی سره په 1,03,000 رجسټر شوو کډوالو کې خواوشه نیمایي واپس کورونو ته تللي دي. د ایزاخیلو هیسوخیلو میرانشاه بازار هډکوارټر او درپخیلو هغه قبیلې دي چې تر اوسه شمالي وزیرستان ته واپسی نه ده شوې. د مشال تر څنګ اوسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د پاکستان د وزارتونو د بارنو چارو سلاکار سرتاجزي سنټ ته ویلي د قبایلی سیمو اصلاحاتي کمیټې ته زیاتره خلکو ویلي چې دوی دې په خیبر پښتونخوا ورګټ کړل شي. په دې اړه په سنټ کې د قبایلی سیمو استاذي صدرېز لري منور شاه ور سره خبرې کړې دي او دغه راپور جوړ کړی دی.
په دې ورستیو کې د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سینټ ته ویلي چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټه خپل دورې مکمل کړي او د روژې د میاشتې نه پس به خپل سفارشات وزیر اعظم ته وړاندې کړي. په دې اړه د خیبر ایجنسۍ نه د سینټ غړي حاجي مومن خان افریدي مشال لیډیو ته وویل سرتاج عزیز سینټ ته ویلي چې زیاتره قبایلي خلکو د خیبر پښتونخوا صوبې سره د یو ځای کېدلو غوښتنه کړې ده.
خبره داسې ده چې موږ له ټول معلومات ورکړي چې دوی کومه خبره کړې نه هغو خو دا یو خبره په هم سره موږ چې دا په صوبت نظام کول غواړو چې کومه علاقې غواړي کوم خلک غواړي چې موږ په صوبت نظام کې کومه اضافه ولا غواړي او مزید معلومات دا له تر اوسه راغلي موږ چې هغه کوم پوزیشن باندې ولاړ خبره.
نوموړی وایي دوی به د قبایلي ولس د رایو احترام کوي. بلخوا د اورنګزو ایجنسۍ نه منتخب شوی سینیټر اورنګزیب خان وایي د قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو مخالفت کوي.
نه جی بالکل د فاټا سره د کوم د خیبر کې د کې سره مو کوم شاملې ګو بالکل دا نه ممکنه دي نشو کې دی ولی هغه سره دومره غانی سره هغه مو سپورټ کی مو سر جی موجوده پوزیشن ډیرو رائے دالي د فاټا کونسل د جوړ شي او هغه پر د سپیشل پیکج بو کا منظور شي او اته لا سو کول پر وګا فاټا کونسل چلو تکله په خپل خوب نه مو درې دي دا به ان شاء الله موږ خپل شوبې ډیماند کوو.
نو مو لري زیاته کړه چې تر ټولو اولنۍ ترجیح د قبایلی سیمو نه به کور شوي کډوالو واپسې او بحالې ته ورکول پکار دي. هلتا د باجوړ ایجنسۍ نه د سینټ غړی هدایت الله خان وای چې په دغه موقع د سینټ چیرمن رضا ربانی د قبایلی سیمو لپاره اصلاحاتي کمیټې کې د قبایلی نمائندګانو په نه شاملولو نیوکه وکړي.
او بل ځم خبره ده چې چیرمن صاحب په دم په غوښنده ولګول چې آیا تاسو اړین ځای ته دوه غنټو لاړې تاسو په دوه غنټه کې د ټولې جنسي حالات او د خلکو غو اپینین تاسو په دوه غنټه کې څنګه معلوم کوو. دا ټولې خبرې دي چې د کمیټې باندې زما خپل ذاتی رائے چې ما په دغه وخت سر نه زما په دې کمیټې باندې اعتراض وو ځکه چې کمیټې کمی جنسي تزین او هغه صرف دوه غنټو لاړې شي هلته چا ته دا خبره د اوسه فور صفه نه راکړي چې آیا ته د صوبې ته شاملېږي یا ځان له صوبه کول غواړي دل غواړي ته ځان له کونسل غواړي ته څه غواړي دوی صرف دا تپوس کړی چې ته صرف بدلون غواړي بدلون کار څو غواړي.
یاد دې وي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوي شل نکاتي قومي اکشن پلان کې هم د قبایلي سیمو د اصلاحاتو نقطه شامل ده چې په نتیجه کې یې د دې سیمو د آئینی او قانوني اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم نواز شریف د سرتاج عزیز په مشرۍ یاده اصلاحاتي کمیټې ټاکلې ده.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
اور دن کو درنگ شیبے لپا پختونخوا کی دا ماسپخین یونی میں بجے کی دن کی دا ملیحہ مرزدن مہم خبرون اورو دا خبرون روز تورتا دا قامی و نڑیوال و مدباتونا مہم برخی وڑان دیکھو.
دا پاکستان وزیر اعظم بهرنو چارو سلاحکار ستار عزیز وای د افغانستان بهرنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر ته اسلام آباد ته د ورتګ بلنه ورکړې. تیر ورځ قومي اسمبلی ته د هیواد بهرنو چارو تګلارې په اړه په وینا کې عزیز دا خبره وکړه. کابل لا په دې اړه څه نه دی ویلې. د قبایلي سیمې خیبر امنیتي چارواکي وای په تورخم کې ګرځ بندي سي او تګ راتګ په پنځمه ورځ هم بندي. امنیتي چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویل په اسلام آباد او تورخم کې د پاکستان او افغان چارواکو تدلید روستا اور بند برقرار دی خو لار تړل شوې ده. رسمي اوسیدونکو وایي ژوند لا هم عادي حالت ته نه دی ستون شوی او په تورخم کې کاروبارونه او سرکاري دفترونه تړلې دي. تیر ماښام په پېښور کې بمی چاودنه شوې چې پکې یو پولیس وژل شوی او درې ژوبل دي. د پولیسو یو چارواکي بیګا مشال ریډیو ته وویل دا د ریموټ کنټرول بم چاودنه وه چې د خزانې تڼې په حدودو کې شوې. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني د حملې ذمهواري منلې ده. د شمالي وزیرستان د اغېزمن شو کمیټې مشر نثار علي خان وایي خپلو کلو ته ستنې شوې یو شمېر کورنۍ بیا بنو ته ورغلې دي ځکه چې انتظامي ورته په خپلو سیمو کې هیڅ اسانتیاوې نه دي برابر کړې. بلخوا په قبایلي سیمو کې د ناورینونو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي پوره هڅه کوي چې ټولې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پوځ ښه فعالیت لپاره باید د هیواد ځواک ټول صنفونه فعال شي. د هوایي ځواک ټول صنفونه فعال شي. د وزارت ویان جنرال دولت وزیري بیګم مشال ریډیو ته وویل اوس مهال د هوایي ځواک ځینې برخې په محدود ډول فعال دي. د ویل همدا لامل دی چې زیات مرستو ته اړتیا لري. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي د هیواد دننه او بهر باید ترهګرۍ مخه ونیول شي. نوموړي تېر ماښام په اورلانډو کې د کلب په ډزو کې لژغورل شو او د وژل شو له خپلوانو سره تر لیدو وروسته وویل امریکایي سیاست د ځینو بې نظمه او ګډوډو کسانو لپاره دا ډېر اسانه کړې چې قوي وسلې واخلي.
مهم خبرونه مور د اردوونکو سرزو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې رابعه اکرم خان پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دغې نه موږ ته مهم ټکي شریکي.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ولس لخوا دا غوښتنه شوې چې د بارانونو په موسم کې د آفتونو مخنیوي لپاره د حکومت کوټل اقدامات وجد کړي. ادارې په وینا چې د موسمیاتو د ماهرینو وینا ده چې ټوله نړۍ د موسمیاتي بدلونونو سره مخ ده. پاکستان هم موسمیاتي بدلونونو متاثره شوې. بارانونو، سیلابونو او طوفانونو سره نوې خطرې پیدا شوې دي. ادارې زیاتوي په نړیوال سطح ساینسدانانو پیشنګوئي کړي چې ځمکني، سمندري، فضايي او د ځمکې دننه بدلونونو د هغه ملکونو نقشې بدلې کړي چې چرته به بارانونه نه کېدل. اوس هغې اچانک سیلابونو او طوفاني بارانونو سره مخ دي. ادارې مخکې لیکي چې موسمي بدلون څلور واڼه سبو کې محسوس شوی او کتل شوی دي چې سخته او غیر معمولي ګرموالی د ماضي په مقابله کې ډېر خطرناک ثابت شوی دی. ادارې وایي په دې ورځو کې د ملک په مختلفو برخو کې موسم مختلف پاتې شوی. هیله پکار ده چې طوفانونو او بارانونو نوې خطرو سره مخنیوي لپاره به حکومت په هنګامي بنیادونو یو پلان جوړوي او نور کوټلي اقدامات وچتولو کې به هم د ځنډ نه کار نه اخلي. بلخوا اج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پېښور په شمول د خیبر پختونخوا نورو علاقو کې طوفاني بارانونو یو وار بیا د ذمېوارانو غیر ذمېواري په ډاګه کړې ده. ادارې په وینا چې د بجلی د نظام د بجلی تارونو تبدیلي او د لړکې د شکایتونو دفتر د فعال جوړولو ضرورت دی. دا شان پخوانی ودانو لپاره نوی پلان پکار دی. لوی لوی بورډونه د اصولونو مطابق جوړول پکار دی چې ولس محفوظ وي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د آئین تر مخه پاکستان کې هر لس کاله پس سرشمېرنه کول لازمي ده، خو زموږ ملک کې دا سرشمېرنې درې ځلې شوي او د کال 1999 نه پس نوې سرشمېرنه لا نه ده شوي چې اتلس کاله یې تېر شول. ادارې وایي موجوده حکومت د خپل دور درې کاله مکمل کړي او دا یې ویل چې سرشمېرنه کې به د ځنډ نه کار نه اخلي. خو د قانون وزیر زاهد حامد دا حتمي اشاره ورکړې چې سرشمېرنه را روان کال پورې ډول شوې ده. ادارې په وینا د سرشمیرنې نه د وړو سبو امیدونه وو او دې سبو دا ویل چې سر تر سره د سرشمیرنه وشي چې د آبادۍ نوې شمېرې مطابق نه صرف وفاق نه خپله حصه وصوله کړي، بلکې د هغې په رڼا کې خپل د تعلیم، صحت او پرمختیايي منصوبې هم د ضرورت مطابق جوړې کړي. ادارې زیاتوي چې تېرو دوو لسیزو کې صرف په آبادۍ کې اضافه نه ده شوې، بلکې په یو لویه پیمانه د کلیوالو سیمو نه ښاریو ته هم خلک منتقل شوي دي او په نوو مسلو کې اضافه شوې ده. په سرشمیرنه کې د ځنډ نه کار د اخیستو له وجې د ټولو زیات نقصان ولسته کېږي. که د آبادۍ صحیح شمېره موجوده نه وي، نو د ژوند په یوه څانګه کې هم د ښهوالي لپاره پالیسي نه شي جوړېدی. نو په کار ده چې دې لړ کې نور د ځنډ نه کار وانخیستی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجلې لیکلي دي د افغانستان په شمال کې د تاجک، ازبک او ترکمن ټولنو غزوانان چې خپل حقونه ورته نه ورکول کېږي د طالبانو سره ملګري کېږي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکلي دي تمه ده چې تهران نیغ په نیغه د امریکا له یوې الوتکې جوړونکي کمپنۍ څخه الوتکې واخلي. لیکنه وایي که داسې وشي نو دا به په ایران تر بندیزونو لرې کولو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ یو له غټو سوداګانو څخه وي. اسرائیلم موند دوړو لیکونو مهم ټکی وړاندې کړي.
فارم پالیسی مجله لیکي طالبانو په افغانستان کې د دولت ز جګړې لپاره په عمومي توګه پښتانه کارولي، خو اوس یې خپل ساحه پراخه کړې او ډېر په کامیابۍ سره د نورو ټولنو له حکومته خفه غړي هم له ځان سره ملګري کوي او هغوی ته روزنه ورکوي. د ځایي طالبانو او قبایلي مشرانو له مخې د افغانستان په شمال کې د تاجک، ترکمن او ازبک ټولنو هغه ځوانان چې خپل حقونه ورته نه دي ترلاسه له طالبانو سره ملګري کیږي او همداراز له دې سره طالبان له پښتون میشتو سیمو د هیواد نورو برخو ته خپل فعالیتونه غځولي دي. که څه هم داسې حکومتي شمېرې نشته چې ګینې په افغانستان کې څومره غیر پښتانه په طالبانو کې ورداخل شوي، خو طالبانو په ښکاره خپله تګلاره کې بدلون راوستی او د نورو ټولنو غړي هم له ځان سره شاملوي او مهمې څوکۍ یې ورکړې دي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي تمه څرګندېږي چې تهران نیغ په نیغه د امریکا د جازونو جوړونکي یوې کمپنۍ څخه جازونه واخلي. که داسې وشي نو دا به له تهران څخه د غرب لخوا د بندیزونو تر لرې کېدو وروسته د ایران او امریکا ترمنځ یو له غټو تړونونو وي. لا هم د ایران د هوایي شرکتونو او د بوئنګ په نامه د امریکا د جازونو جوړونکي کمپنۍ ترمنځ د جازونو د خرڅلاو دغه سودا ته حتمي شکل نه دی ورکړل شوی او بوئنګ کمپنۍ هم د شروع په ورځ له ایران سره د شوو خبرو په اړه له څه ویلو ډډه کړې او ویلي دي چې دا د ایران او د دوی د هوایي شرکتونو پورې ده چې پر دې اړه حتمي تړون اعلان کړي. بلخوا د ایران نیم سرکاري خبري اجانس مهر د دې هیواد د ترانسپورټ وزیر له خلیلي کې چې هیواد یې د بوئنګ کمپنۍ سره تړون ته نږدې شوی دی. د ده په خبره په راتلونکو څو ورځو کې به نور تفصیلات په ډاګه کړي.
سلام مومن راپور مردور دن کو اوس راځو خیبر پختونخوا ته، چرته چې په صوبایي سملی کې د بجټ په موضوع باندې بحث روان دی. د 15.5 ارب روپیو په دې بجټ کې 1.6 ارب روپۍ د پرمختیايي کارونو لپاره ایښودل شوی دی. په دې کې 6.5 ارب روپۍ د بهرنیو هیوادونو مرستې دي. د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید ویلي دي د راتلونکي کال لپاره په بهرنیو مرستو کې اضافه شوې ده. نور حال غلام غوث پراپور کې
د بجټ په تقریر کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید د هغه ټولو ملګرو هیوادونو او نړیوالو ادارو لخوا د پښتونخوا صوبې سره د بهرنو مرستو مننه وکړه او وی ویل بجٹ کی د ترقیاتی بودیجے ٹول حجم 1.6 ارب روپے دے چپکی 6.5 ارب روپے بہرانے امداد شامل دے دہاغا ٹول ملگرو ہیوادونو او نڑیوالو ادارو چپکی بریتانیہ، جاپان، اروپائی ٹولنا، امریکا، ناروے، جرمنی، سویٹزرلینڈ، اٹلی، آسٹریلیا، ملگری ملتونا، نڑیوال بینک، یو ایس ایڈ او آسیائی ترقیاتی بینک شامل دی. د ټولی اسمبلی لاړخه د دې ټولو مننه کوم چې دوی بهرنۍ مرستې د 2.5 ارب او 80 کروڑ روپو نه 6.5 ارب روپو ته رسولې دي. په پختونخوا صوبه کې زیاتې بهرنۍ مرستې د تعلیم، صحت او غریبو خلکو سره د کومک په برخه کې مصرف کیږي او د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل چې روان کال به د صوبې په هغه سیمو کې 200 کنټینر سکولونه جوړوي کوم چې په زلزلو، سیلابونو یا نورو آفتونو کې وران شوي دي.
تعلیم بجټ د تیر کال تقریبا 104 روپے هغه مونږ دی وخت کې 119 ارب روپے ته ورسو او په دې کې نوې سیزونم دي. مثال په تور باندې د جنکو د پارا کیڈٹ کالج په پاکستان کې په لومبي ځل باندې به انشاءالله تعالی په دې صوبه کې جوړیږي. دغه شانتې 200 پکې سمارٹ سکولز دي او دا به کوشش دا کو چې زر تر زره جوړ شي ځکه چې د کنسټرکشن ټایم ډیر کم دی او سو میاشتې کې دنه دنه جوړیږي.
او د جیل خانجاتو لپاره د وزیر اعلی سلاکار ملک قاسم خټک وایي په جیلونو د وسوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره به په موجوده بجټ کې په صوبه کې شپږ نور د انتهایی سارنې جیلونه جوړوي.
دا صوبه دهشتګردۍ ته مخامخ ده، هغې سره سمنا ده. نو دې وجې دا صوبایي حکومت دا محسوس کړه چې د کوم اگزیسټنګ سره جیل چې دي چې دا های سیکورټي پرزن دي تبدیل شي او دې کې چې کوم حالات د ضرورت حسب مطابق هغه خولي چې هغه په وخت ضرورت هغه مقابله کولی شي دغه خلکو چې څوک جیل ته نقصان رسوي. دا موږ ډیزل بجټ کې چې جیلونو
د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د بجټ غونډه دوام لري او د 1515 ارب روپو په وړاندې کړل شوی بجټ کې د پرمختیايي کارونو لپاره 1.1 ارب روپۍ بیل کړی شوی دی چې په کې 6.5 ارب روپۍ د بهرني هیوادونو او نورو نړیوالو ادارو مرستې شامل دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په کراچۍ کې تر عملیاتو وروسته د قصبه کلونۍ امن پځای شوی دی او دغلته ځوانان د شپې پر مهال د کرکټ سیالۍ کوي. د سیمې اوسیدونکو وایي اوس دغلته خراری راغلې ده خو د ځوانانو لپاره د لوبو ځانګړي میدانونه نشته. محمد عمران له کراچۍ نه نور معلومات راکوي.
دغه لوبه د شپې د 12 بجو نه تر پښمنۍ روانه وي. د دې سیالیو را جوړونکي انور وایي چې 2 کاله وړاندې دوی تصور هم نشو کولی چې د شپې د 10 بجو نه وروسته د کوره بهر روزي، ولې اوس دوی ټوله شپه نه یوازې بهر ګرځي بلکې د پېشمنی پورې د کرکټ د سیالۍ هم رواني وي.
دغه تقریبا 64 د کراچۍ بهترین ډیمان ایستاغست وجه کړه. هر کونه نه غلي احتیاط او نوت کراچۍ او د اجمیر نګرینا مطلب مختلف ځان ډیمان نه غلي او دلته مسه پارټیسپېټ وکړو او د هر تقریبا 64 پورې ازله ډیمان تر غلي لبای وکړه.
د دې سیالیو لپاره شوی کمیټه او چارواکی الطاف مشال ریډیو ته ویل چې دوی په خپل سردا هر سکی حصے او سیاسي یا غیر سیاسي تن ورسره مرسته نه کوي. ولې د خار د بیلابلو سیمو نه راغلي لوبغاړي د دوی نه داګی له هم کوي چې دلته د کرکټ میدان زیاتره د خزلو ډک وي او ورسره شاوخوا د سخه او بوناله هم موجود دي.
او دې ځکه موږ د مختلف علاقې نه ډیمانډ راځي او دغه شکایت کوي لکه تاسو ټورنمنټ خپل خدا کچرې مسله ده، د ګراوند مسله نه ده، مسله ده موږ د ډېری مسلې دي.
د کرکټ د سیالۍ ته د خار پیراباد سیمه نه راغلي یو لوبغاړي عبدالواحد مشال ریډیو ته وویل چې د بدامنې له کبله د ژوند نورو دندو په رنګ د دوی لوبه هم اغېزمنه شوې وه او لږ تر لږه 2 کاله دوی د کرکټ لوبې نه په ډډه وو، ولې اوس خوشحاله دي چې د امن پر ځای کېدو وروسته دوی خپلې لوبې په هر ځای کې کولی شي.
اوس خو ماشاءالله حالات ډېر بهتر دی او پښتنو چې کوم ځای پښتنو سوال دی، پښتنو په انډر کې خو صحیح ګرونه نه نشته، ګراسي ګرونه نه نشته، ګراسي ګرونه چې ټول خو د اردو سپیکنګ په انډر کې دي. صحیح ده،
قصبه سیمه د پښتنو سره سره د نورو ژبو ویونکو ګډه سیمه ده او په تیرو وختونو کې دلته د وسلوالو سره سره د ژبې او نسل په بنیاد لوی لوی جګړې شوې دي. خو په ښار کې شروع شوي د وسلوالو پر ضد عملیاتو وروسته د دې ځای خلک خوشحاله دي چې امن یو واري بیا پر ځای شوی او دوی د شپې ورځې خپل کارونه په ډاډه زړه کولی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو، اوس وخت شوی دی زموږ د ونیزې خپرونې جمهوریت د خپرونه تاسو دپاره په امیر ساحل وړاندې کړي.
د افغانستان ولسی جرګې مهمې دندې څه دي؟ د هغه هیواد ولسی جرګې په تیرو څه د پاسه 50 کلونو کې څومره کار کړی، په خپل کار کې تر کومه حده بریالی شوې ده او څه ډول ستونزې یا خنډونه یې لرل؟ آیا د قوانینو په جوړولو او منظورولو کې خپل کار سم کړی او که څنګه؟ آیا د دې جرګې غړي د حکومت څارنې له عمله مطمئن دي او که نه؟ د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ اړیکې څنګه دي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت.
اوریدونکو د افغانستان له اساسي قانون سره سم په هغه هیواد کې یو پارلمان جوړ دی چې له تیرو شاوخوا 1900 کلونو راهیسې فعال دی. د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي چې د پارلمان دوه جرګې دي، یوې ته یې ولسي جرګه او بلې هغې ته یې د مشرانو جرګه ویل کیږي. د ولسي جرګې 249 غړي ټول د ولس د رایو یا انتخاباتو له لارې د 50 کلونو مودې لپاره ټاکل کیږي. په ولسی جرګه کې د ښځو لپاره ځانګړي څوکۍ دي، خو ښځې هم د ټاکنو له لارې پر هغو څوکیو منتخبېږي. مشرانو جرګه 102 څوکۍ لري چې پکې یې 8 ولسمشر ټاکي او پاتې نور له ولایتي او ولسوالیو شوراګانو څخه ټاکل کیږي. د مشرانو جرګې غړي تر 4 کلونو خپل کار کوي. د افغانستان اساسي قانون وایي چې د پارلمان غړو مهمې دندې د قوانینو جوړول، تصویبول، بدلول او ردول، د حکومت چارو څارنه او د خپلو سیمو د ولس استازیتوب دی. د جمهوریت خپرونې د دې ځانګړې لړۍ موخه دا ده چې موږ په تیرو څه د پاسه 1 لسیزه کې د افغانستان جمهوري سیاسي فرهنګ، د دې کلتور ودې، د پارلمان دندو او کار او د سیاسي ګوندونو فرهنګ پر موضوع د مفصل بحث له لارې ځینو پوښتنو ته ځواب ولټوو. د دې لړۍ په نننۍ او لومړۍ برخه کې مو د ولسي جرګې کار ته کتنه کړې او پر دې موضوع مو له 4 وکیلانو سره خبرې کړې دي. له پکتیکا څخه د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوازی د دې جرګې مهمې دندې را پیژني.
د ولسي جرګې د استازي مهمې دندې نظارت ته د حکومت په چارو باندې د قوانینو تصویبول دي یا طرحې د قوانینو وړاندې کول دي، د بودیجې تصویب ده او د خپلو موکلینو استازیتوب ده.
د کټوازی خبرو ته په کتو اوس ګورو چې آیا ولسي جرګې خپلې دندې په سمه توګه ترسره کړې دي او کنه. په ولسي جرګه کې د کندهار استاز خالد پختون وایي د افغانستان ولسی جرګه په داسې وخت کې جوړه شوه چې د اوږدمهاله نارامیو له کبله افغانانو د پارلمان هیڅ تجربه نه لرله.
ولسی جرګه په افغانستان کې په داسې شرایطو کې د مابین تسوله چې افغانانو د څو لسیزو شاته تجربه د دیموکراسۍ د لاس ورکړې وه، او دا د نوي نسل یا د دغه موجوده نسل چې په افغانستان کې ژوند کوي هېڅ داسې یو وکیل دی، هېڅ داسې یو د پخواني شورا شخص موږ سره نه وو چې هغوی پخواني تجربه درلودلی. خو باوجود د دې ټولو مسایلو، دغه ناامنیو، د جنګو په مملکت کښې د بېرته جوړېدو، د ټولو اساسي ارګانو د بېرته اعاده کولو چې دا په 2 لسیزې مخته مطلق د منځه تللي او سقوط په حالت کې وه، بیا هم موږ وتوانېدلو د لوی جرګې د تصویب په اساس د نوي قانوني اساسي د راتګ سره موږ په افغانستان کښې ډیموکراسي په عمل کښې پیاده کړو او د ولسي جرګې تجربه په داسې یو حالت کښې پر مخ بوزو چې ټول حالات ډېر مبهم وه، حکومت هم بې تجربه و، خلک هم بې تجربه وه.
پښتون ته ورته خبره د ولسي جرګې بله غړې هیلې ارشاد هم کوي او وایي د افغانستان ډیموکراسي نوې ده او په نړۍ کې تل نوې ډیموکراسي زیاته بریالی نوی.
افغانستان ډیموکراسي چې ده یو نوې یا ډېره ځوانه ډیموکراسي ده. په دنیا کې چې هر هېواد ډیموکراسي پلو اول ګامونه ایښي دي، هغه موږ وغواړو ونه غواړو شرایط هغه رقم وي چې ډیموکراسي په اول کې کامیابه نه وي، نو بدون له شکه د افغانستان ډیموکراسي هم د هغو نوې او ځوانه ډیموکراسۍ نه ده چې په اول کې یا په شروع کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ ده، مخامخ به وي او ډېر وخت به ونیسي چې موږ ځان برابر کړو چې واقعا یو ډیموکرات هېواد واوسو.
خالد پښتون وایي د تخکاري چې ولسي جرګه تر ډېره بریده په خپل کار کې بریالی وه.
موږ د تیرو 2 دورو 15 دورې او 16 دورې د ولسي جرګې کوم کارکردګۍ چې موږ چیرې کړلې په تیرو 1 کالو کښې تر ډېره ځایه پورې د قوانینو په تصویب او په جوړولو کښې موږ کامیاب وو.
د ننګرهار استازی ډاکتر عصمت الله شینواری هم وایي چې دوی په پارلمان کې ګڼ قوانین جوړ کړي او هر کال پر خپل وخت د بودیجې یا بجټ قانون منظوروي.
راتېرو 2 کلونو کښې ډېر زیات کار شوی دی، ولې نه دی شوی دی تا ته خپله معلومات دی چې د هر کال په ټاکلي وخت باندې د هر کال لپاره بودیجه راغلې، په بودیجه باندې کار شوی، په پای کښې د لوبې تصویب شوې ده. همدارنګه د مختلفو تړونونو یا نورو قوانینو راغلي دي او څه پکښې، ولې داسې نه ده چې دوی ټول عمر همداسې چپ پاتې شوي دي او کار یې نه دی کړی.
نادر خان کټوازی وایي دا سمه ده چې ولسي جرګه د افغانستان د لسیزو تر ناکرارۍ وروسته جوړه شوې، خو اوس هم پکې ګڼ داسې غړي دي چې د دې کار مخې ته
خنډیږي.
تاسو په افغانستان کې دغه په مجبور کې پارلمان یا ملي شورا دغه له ډېرو جګړو له وحشت وروسته دغه منځته راغلې ده، او هغه څه چې مخکې به د توپکو د زور له لارې کېدلو هغه اوس د قانون له لارې صورت نیسي. نو دغه طبیعي خبره ده چې ډېرې نیمګړتیاوې به وي پکې، او اوس هم په پارلمان کې په مجبور کې په دغه دواړو دورو کې زورواکي جنګ سالاران د مخدره توکو سوداګر دغه خلک موجود و، او هغه خو تاسو ټول پوهیږئ چې په ډیموکراسۍ باندې عقیده نه لري، باور نه لري، او نه غواړي چې دلته د یوه ډیموکراټ ټولنه رامنځته شي. نو هغو خلکو هم په هر وخت کې د ولسي جرګې په کارو کې خنډونه اچولو، او هغه له بده مرغه تر اوسه پورې د افغانستان په دغه ټولنه کې ډېر تاثیر هم لري.
خالد پښتون هم مني چې د ولسي جرګې په کار کې نیمګړتیاوې شته. دی په دې لړ کې د ملي مصطلحاتو د قانوني مسودې یا طرحې مثال ورکوي.
موجود پاتې دی چې هغه د ملي مصطلحاتو قانون دی، د تحصیلات عالی په قانون کې ځای شوی دی چې ټول هغه ملي مصطلحات لکه دانشگاه او پوهنتون یا مثلا دانشکده او پوهنځي او دا مسایل محصل او دا مسایل په دې مسایلو کې دا قوانین چې پات سول په چیرې دوره کې دا ډول په دې دوره کې ادامه لري. اوس هم په شورا کې شورا په دوه برخو تقسیم شوی دی، وخت چې هر بل د قانون نه مابین تسي شورا د ډېر سخت عکس العمل سره مخامخ شي، ځکه ټول هغه اصطلاحات چې په خواک شي په حکومتو کښې مروج شوي وه، نوي نسل نوي خلک غواړي چې هغه په پښتو او فارسي دواړه مروج، لیکن ډېر افغانان وایي چې یا هغه مصطلحات چې زموږ ملي مصطلحات دي هغه باید په پخواني شکل پاته سي، که څه په پښتو کې دي او یا په فارسي کې دي. چپ له دې قانون څخه موږ بل ځای داسې کوم مشکل نه دی لیدلی.
ډاکټر عصمت الله شینواری البته د ولسي جرګې په کار کې زیاتې نیمګړتیاوې نه ویني او له کاره یې راضي ښکاري.
قانون او یاد باز نه هو یاد تړونونو پر اړتیا باندې دي، او باز زمون سات معلومات چې ولسی جرګه په یو ورځ کې سالار لري په بل ورځ کمیشنونه لري. کمیشن کې چې موږ یو اکثره د حکومت د کړنو یا د حکومت د ناراضیانه شکایتونه ډېر راځي په هغې باندې باز کېږي، او په ولسی جرګې کې تاسو خپله معلومات دی چې امتیازي وخت کې بیا په دغه امنیتي حالاتو باندې هر څوک د خپل ولایت هغه مشکل هلته بیانوي، او غواړي چې د دې طریقه باندې د حکومت غوږونو ته یا د حکومت لړکونو چارواکو ته دا خپل آواز ورسوي.
خالد پښتون وایي د نظارت یا حکومتي کارونو څارنې په برخه کې هم د ولسي جرګې په کار کې ځینې نیمګړتیاوې شته.
د نظارت په برخه کې موږ ولسي جرګه تر ډېره ځایه پورې تقریبا هغه نظارت چې لازم دی کړی دی، خو بیا هم د عدم تجربې په خاطر چې موږ په بلمی ساته یا د خپل ډیموکراسۍ اوږد مهاله تجربه نه لرو، بعضي نظارتو کې موږ اوس هم پاتې راغلي یو.
د پکتیکا ولس استازی نادر خان کټوازی زیاتوي د افغانستان په ولسي جرګه کې هر وکیل خپل نظر لري او خپل شخصي فکر لري، یعنی یو ګوندي فکر پکې نشته.
زه په خپل باندې نه یم راضي، مګر دا چې نوی پارلمان ته تر اوسه پورې موږ دلته سیاسي ګوندونه دومره قوي ګوندونه نشته چې په ولسي جرګه کې موږ دوه یا درې ګونده درلودای. دلته په انفرادي ډول باندې هر څوک خپل نظر وړاندې کوي، او د شخص نظر هر وخت تغیر کوي. بیا مشکلات دلته موجود دي، اقتصادي، ټولنیز، ټولې ستونزې موجودې دي. نو له هغه سره سره مقصد په رضایت سره اوزه نه یم راځي، مګر بیا هم نا امید نه یم، ځکه چې پارلمان نه وای دی. انشاءالله شپایسته
د کوچیانو استازی هیلې ارشاد وای په ولسي جرګه کې اکثر ګروپونه جوړیږي چې یا خو د ډلې مشر ګټو ته کار کوي او یا هم شخصي ګټو ته ګوري، یعنی د ټول ولس ګټو ته پام نه کوي.
په ولسي جرګې کې سیاسي ګروپونه یا پارلماني ګروپونه ډېر جوړیږي، او په پارلماني ګروپو کې شل نفر یا دولس نفر سره یو جنسي بیا په راست کې چار څوکي معلوم ده. هغه څوک چې په راست کې هغه نفر پیسې لري او قدرت لري، بیا دغه شل نفره وکیلان چې د دوی سره دي دغه تقریبا په شکل د یو مجتمع یا یو ګروپ سره یو ځای کېږي، خو اکثرا د دوی هم فیصلې یو شی وګوتي، د شلو نفر نظر یو شی وګوتي، مګر عموما د خپلو ګټو لپاره یا د ګروپ د ګټو لپاره یا د ګروپ د رئیس د ګټو لپاره کافي.
د کندهار استازی خالد پښتون زیاتوي په ولسي جرګه کې د ډېرو ستونزو یو مهم لامل په اساسي قانون کې د دې جرګې د غړو ټاکنې شرایط دي چې ورته سم پام نه و شوی، نو ځکه ځینې بې تجربې کسان هم د دې غړي شول.
په خپل ولسي جرګه کښې د وکیلانو انتخابول دي، ځکه هغه قانون چې د یو وکیل دپاره باید لازم شرایط ولري چې هغه ته ښه تحصیلات دي، کاري تجربه ده، سن و سال دی هغه شان په قانون اساسی کې د دې لپاره نو پیش بینی سوی په تاسو سره د 2002 کال لوی جرګه می مطلب د هغه سبب دی چې یو تعداد وکیلان د نه تجربه په اساس او د کامل علم په اساس چې دوی به دلته پوسی چې موږ په ولسی جرګه کې څونه په نظارت کې پراخ لاس لرو په هغه کې دوی شاته راغلي دي. لیکن بیا هم که سړی په مجموع کې ورته وګوري د هغو وکیلانو په کومک چې هلته موږ یو غټه فیصدي تحصیل کرده تعلیم یافته وکیلان درو با تجربه وکیلان درو با مطالعه وکیلان درو دوغو په تجربه سره بیا هم در ډیر ځای پر توانی دلیو چې د نظارت پروسس یا پروسه موږ په کامیابۍ سره مخ ته بوز.
له حکومت سره د اړیکو او د حکومت کار څارنې په برخه کې هیلی ارشاد وای د ملي یووالي حکومت ټولې ادارې او څوکۍ سره ویشلې دي چې دا د هیواد لپاره ښه خبره نه ده.
هغه ګیله چې د رفیلي حکومت نه زله رمه شخصا چې د ډاکټر صاحب شرفانی په کین کې هم ومه دغه ملي وحدت حکومت سره ما سره راغی دا د خلکو په زړه باندې او په خلکو په احساساتو باندې یو چړې راکش کړې. حکومت فعلا په ظاهر کې دوه تقسیمه سوی مګم په باطن کې که موږ ورته وګورو دغه اوه نفره بزرګان چې په ار کې دي درې یوې خواته او درې بلې خوا یو هم مسود صاحب ده دوی هر خپل کاندیدان لري خپل خلق لري یا حتی څوک نه ګوري د هله دایمه عضوت ته د مقرر شي هله دایمه پښتون ته د مقرر شي هله دایمه ته د مقرر شي دغه سیستم باندې دوی روان دي دوی مملکت ټوټه ټوټه کول په لوګي.
له هیله ارشاد مې پوښتنه وکړه چې په دې صورت کې خو ولسی جرګه حق لري چې حکومت او کار یې وڅاري. پوښتنه وکړي دوی والی په پارلمان کې پر دې بحث نه کوي. نوموړی په ځواب کې زیاتوي
موږ دا خبره د اوسکو د څه نه ده چې موږ خاموش نه شو په همدغه لنډه ورځ کې د حکومت لخوا یو تقنینی فرمان صادر شو چې د رئیس جمهور لخوا تقنینی فرمان صادر شو او په دې کې غواړي چې یو رقم لارې جوړ کړي کمشنرانو ته د انتخاباتي کمیسیون او د رئیس کمیسیون معاون د کمیسیون دغه خلک ټول لري چې اته دغه یګانه ارګان تقسیم شوی نه ده د دوی په منځ کې دغه هم تقسیم کې بیا به د دغو اوو نفرو کاندیدان په دغه ارګان کې نور خو ټول افغانستان تقسیم چې د ولسوالیو پورې د مدیریتو پورې دا ټول اوو اته مشران دي سره خلک ته نه یو مقرره یي دې کې زمونږ ځوانان تم ډېر بد اغېزه کوي زه خپله ورته ډېره متاسفه یم ځکه چې هغه ځوان به داسې وایي چې زه نو څه فایده څه سبق وایم خو زه دغه د مشرانو نه که یو رهبر ځان سره ولرم یا چېرته مقررېږم خو په هر صورت موږ د هغه خپل پورته کړی چې دا تقنیني فرمان په دې شکل چې که دوی غواړي صرف اشخاصو ته تغییر راوړي او شفافیت په انتخاباتو پروسې کې رانولي په هېڅ صورت نه منو او که وی منو په دغه رقم یې منو چې د موږ هیلې په کې هغه قانون کې هغه فرمان کې چې حکومت په تعدیلونه راوړو هغه هم بعضې موږ رد کړي دي او د وطن په ګټه او د وطن د منافع په ګټه باندې موږ دا فیصله کړې. مګم دا خبره هم چې د ولسي جرګه صرف حق د انتخاب لري اجرایي صلاحیت نه لري. موږ کوم فشار نه شو راوستی فشار مثلا شخصا زه خپل ځان مثال که تاسو وایئ زه د ډاکټر صاحب غني په ټیم کې وم او ډېره فعاله ټیم کې وم او سیاسي کمیټې کې وم یعنی رهبریت کې وم خو کله چې ملي وحدت حکومت من سره راغی موږ انتقاد وکړ چې موږ دغه سهامي شرکت نه غواړو هغوی راسره ونه منله خپل کار وکړه یګانه کار چې ما لاس راته څه نور چې ډاکټر صاحب غني په ټیم کې نه
خو د ننګرهار استاذ ډاکټر عصمت الله شینواری وایي ولسی جرګې هم له تېر حکومت سره او هم له وسني هغه سره ښه کاري اړیکې لرلې دي. د زیاتوي همداراز دا جرګه د ولس سم استازیتوب هم کوي. د په شینوارو کې د ناامنیو مثال ورکوي
معلومات شته دی ځکه د ولس مشرانو علما به را سره وو ځوانان یې را سره وو چې کوم مشکل یې پیدا شوی دی موږ د ولایت مسؤلین له نیولي تر دلته په وزارتونو باندې تر رئیس جمهور پورې دا ټول هغې کې موږ سره مشرانو موږ هلته طرحې لرلې موږ لیکلي بڼه باندې مسؤلینو له دغه د شینوارو یا د ننګرهار مشکلات ورکړي دي هغې کې انشاءالله چې زه مشکل نه لرم. یو اندازه مشکلات شته دی که نه هغه رقم باندې لکه څنګه چې سل فیصده کې باید شوي وي هغه کېدی شي چې نه شي وي یو نام نه ده ډېرې ځینې ته موږ رسیدګي کېدای شي چې نه شوي بعضې مسایلو ته بعضې نور ولسي عادي پروګرامونو ته د امنیت د لحاظه خو لیا هم چې وړوکې موضوع پیدا شوې ده موږ یا علني او یا د خپل طریقه هغه د مسؤلینو ته رسولي ده انشاءالله چې دا ماته شوي دي چې په دې کې موږ چې کله په شینوارو کې دغه مشکل جوړ شو موږ سره د شینوارو معلومات د شینوارو مشران سره وو دلته په کابل کې تر جمهور پورې موږ خپل غږ رسولی موږ خپل طرحه لیکلې موږ ته خپل مشکل لیکلی
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو د افغانستان د ولسی جرګې ځنو غړو خبرې واورېدې چې د دې جرګې د مهمو دندو او په دندو کې د نیمګړتیاو خنډونو او بریاو پر موضوع معلومات راکړل. په ولسی جرګه کې ځنې وکیلان دریځ لري چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو نشتوالی او د سیاسي فرهنګ نه دودېدل د هغه هیواد ډیموکراسي اغېزمنوي. د دې لړۍ پر اتلونکو برخو کې به پر همدې موضوع مفصل باس وکړو. اوس جمهوریت خپرونه پای ته رسی. په مخامخ
جمهوریت
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا ن اتنشتا
د جنازے او د وعدہ د ڈوڈی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا چحال دا
ایوارڈو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سکے واقداران چکوی
30,000 روپے پر منت با غوط ارکوت
پر ہر چا سربیرا حلے جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و رباب کم زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لارا تشدد نلے لارا دا
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او هر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.